د مشال یو پروانو پرونو کې د خپل قربا سره لمومند خبر مو یا نام الله او د ترنيکي همکاري نه دي سلامونه مې له لوم چلو ټول وسې وخت شوه دولس بجې په دې خبرې غړي کې د نو موضوعاتو تر څنګ اوري په پاکستان له خوا د غرض د طالبانو سره د خبرې مذاکرات په اړه هم راپور لرو د غرض په پاکستان کې د صدرتي نظام پړه د اپوزیشن او د قرازه د خبريالانو څرګندونه به هم وري خو تر سمخ کې لمدو لا خبره
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندې کول لپاره په پټه یو پلاوي افغانستان ته استولې وو په پاکستان کې د تیری ایوی اونۍ راهسه هر ورځ د کورونا وایرس د شپږ زره نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي او د طالبانو استادو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استادو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقوقو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندې کولو لپاره په پټه یو پلاوي افغانستان ته استولې وو. د پاکستان فوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی محسود او د ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبرې وکړې. د سرچینو په وینا دغه پلاوی چې پکې په پاکستان کې د پښتنو بانفوزه قومي مشران شامل وو د جنوري په نهمه د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللي ول او دوه ورځې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. پاکستانی طالبانو له هغې موقتی اوربند وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورسید د پاکستان پر فوج او پولیسو حملې زیاتې کړې. سرچینې وایي چې د دوانو ډلو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستانی طالبانو سره له اوږدې مودې راهسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د تیری ایوی اونۍ راهسې هر ورځ د کورونا وایرس د شپږ زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته را روان دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر دیارلس لکه یو اتیا زرنه اوړېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د جنوري پر پنځویشتمه ویلي چې په تیرو څلیرویشت ساعتو کې شپږ زره درې سوه نه زیاتې تازه پیښې ریکارډ شوي او له کووډ نولس ناروغۍ اوولس کسان مړه شوي هم دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر نهه زره یو سل دوه ویشت ته رسېدلې. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې دولس لکه اویا زره پورې کسان له کورونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کورونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کورونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې شاوخوا اته کروڑه کسان بشپړ واکسین شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې زر به د هیواد په کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې پیل شي. عبدالباقی حقانی مشال ویډیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ور نکړه خو وی ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي.
سرکاری تقریبا نه دیر شوی نشتیانی دی پاگی که یو معنی چه و آغا مالیتی مساله و او دوی ماغی دا پر اسلامی محال پیدا کولو نو پا دا خطر معنی مختلف کمیتیانی تاکل شوی دی پا نجده وقت که با دا سو ترتیب با مخیطره شی چه ام با تعلیم روان شی ام با پاگی که دا اسلام اصول مرغی وی.
د 2021 زیږیز کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې په زیاتره ولایتونو کې نجونه دولتي پوهنتونونو لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اگست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپلي هیواد واک ترلاسه کول وروسته په اروپا کې خپله لومړۍ رسمي غونډه وکړه. د طالبانو پنځلس کسیز پلاوی اوسلو ته د درې ورځني سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانسې، برتانیا، جرمني، ایټالیا، اروپایي ټولنې او ناروې له استازو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. په نارینو مشتمل پلاوی چې مشري د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي تمه کې دا چې د افغانستان د هغه اربونو ډالرو شتمنیو ته د لاسرسي غوښتنه وکړي چې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د وتلو په جریان کې د دې ډلې لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته کنګل کړی شوی. امیر خان متقی په داسې حال کې د اوسلو غونډې په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه وبلله چې ځینو کارپوهانو او افغان جلاوطنه ډلو د ناروې پر بلنه نیوکې کړې وې او ویلي وو چې له طالبانو سره هر ډول همکاري به یوازې د طالبانو د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري سرچینې وايي پاکستان د ناخانو ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ژوندۍ ساتلو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. او په پاکستان کې د بوشن ګوندونو او خبرجالانو لخوا په دې هیواد کې د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګنګوسیو غندنه شوې.
په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي.
د افغانستان له خوستا شمالي وزیرستان ته ستنه شبي کډوال وای لستوند سر مخ دي.
افغانستان نه دا غاره تقریبا 15 کړه د سای کلی کې نه غلی یو دا چې سره د غرمه سره مخ مخ شوی سره د یخنی ډیر اډو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. او سمه د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستان د ناخونو ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته یې د پاکستان له حکومت سره یو موقتی اوربند کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمای کې پای ته ورسید. ویل کېږي له هغې راهیسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړې دي. پاره نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې درسره کړې تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمیر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته انتللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. د وسر شنو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د وسر شنو په حواله خبرې پر دې څرخېده چې په څه ډول کېدای شي مات شوی اوربند غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د څوارلس کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی د غرس کابل ته هم تللی او هلته د حقانی شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو تر منځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومت یو چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 204 نوي حملې ثبت کړې وې چې دا د ورم کال په نسبت په شخړو کې 55 سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي.
دا نوریاس نوری تاسو ته راپور وړاندې کوو چې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استول شوی دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
بشار لډوتا وګستې د باچا خان او ولی خان اونې منځلو پترس کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د ومن نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځینې نورو ګوندونو سیاستوالو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان او ولی خان په مبارزې رڼا اچولو تر څنګ په ملکي سیاسي صورتحالو په خاص توګه د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګونګسو غندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته چې په پاکستان کې وفاقي نظام پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي، یاد وي چې حکومتي چارواکو دغه خبرې بیا اساس بللې دي. په پېښور کې زموږ همکار غلام غوث هم دغه سیمینار ته ورغلی و، دا رپورټ یې را لېږلې دی.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده، یا د بېلېدلو تحریکونه چلېدلي دي، یا تندرو سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګه چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده. د درې اویایم آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوی پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقي رای لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د درې اویایم آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پېښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدمي تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستورې ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د غیر اجماع شوی ده. نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول، زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي، نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال
کو پولیس دا وی خلاف استعمال کړه ایف ائی اے دا وی خلاف استعمال کړه کدا میډیا دا بار وای نو خطرناک بدی وخت دې ځکه چې په میډیا سنسرشپ را وستو د میډیا له مالی وسایل دا ایکړه نو د میډیا دا بار او د اپوزیشن دا بار خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدې بلکې د عوامو دا بار هم
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام را وستلو د غنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو په دغه اړه پوښتنه کړې و نو هغه په جواب کې ویلي وو چې دغه خبری اتری هغه هم اوري خو د حکومتي کابینه په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اتری نه دي شوی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حقوقتون کی ولسی تحریک مشرانو د ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو سربېره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پر لت وهلی وو چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14مه په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پلتوالو سره یې یوه 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پلت پای ته ورسید. صوبې حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم ژمن دي. پر تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2008 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځای خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. حکومت به هر وخت دا دریز درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو لاري سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12مه نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار
کلو آتا ہے جبکہ 75 کلو گرام مایان جائے او زموږ وړي وړي کشتیانی له 400 څخه 1500 کیلوګرام ماهیان نیولې شي. درې زره ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي او زموږ 1500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولې. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلو دورسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوی دي. بلوز بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوی چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسنی تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خداداد وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ
کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي دې خبرو موږ په نفسیاتي توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے
د گوادر ماهیګر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو نموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې دی ټول چې پتیرو شلو کلونو کې د ماهیان شکار بیخي کم سوې دی
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول هر کشته با و یا 7 کیلوګرام مایان راوړل اوس په دې رستو کې هر کشته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شي به دي نو تر لس 200 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلې
چې ټرالرونو کې یلګار وې ته 10-15 کی جی څخه زیاده کوئی نه لاره
پبلسان کې لتیرو شاوخوا دولس زورایسي بلوچ بلتون پالی ډلی د وسلوالي جګړې للاري له پاکستانه بلیدل غواړي دوی دا کوي چې د هیواد په وسایلو قبضه کړي دا خو د پاکستان حکومت وای دا یو موټي وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بے ثباته کول غواړي د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګری سوي خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ژتوګه کم دی په کوټه کې لیکوال او څېړونکي عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھے دا گوادر یہ وادی وگڑی زان لروانی و سوال مبارزی سر کھڑے رہے ہیں نبالو او دارنگا پارلمان اہم ہلی و غفتنی ورپورے نکڑے دوی حد اکڑا چھے نیشنل پارٹی کسانی منتخب اکڑل او ورپسی دا بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کل چھے اس پر اسمبلی کی ناس دے خواغا لا ہم دا دوی دی اسنی تحریک تا راغل ندے نو خلق تنگ وہ بل لار پیدا کړی چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان او سره ملګری کیږي
تو خیر سے پورا مکران او پورا بلوچستان هم سره جوړنه جا رہا
ہے خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولی جایز غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12مه نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستې دی نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي
مشاله دی ته وګست عبد الله کاکر تاسو سره پور باندې کو چې په گوادر ضلع کې د حقوقتون کې ولسی تحریک مشران وایي چې حکومت ورسره کړي ژمنې ترې دوا نه دی پوره کړی بلخوا حکومت وایي چې ژمنو
خبری
ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن دنیا سارا یوزے چلے دلو لپارا منگ دا ہر سب پکار دی
پدیخ پرونا کی دا سپورٹس او انٹرٹینمنٹ تر سنگ پا فیس بک ٹویٹر او نورو ٹولنی زورا سنیو کی لا تاسو زوانانو سرا ستاسو پر فعالیتونو هم پگیگو
دا اسرار عالم مومن دا یو سات خبرونا پا جواندهی بنا دا جمعی پورس دا مازیگر پا سلور بجی او پا تکراری بنای دا اتوار پورس دا مازیگر پا درینیمی او دا سی شمبی پورس یه دا غرمی پا یوانیم بجا او ریدهش
ودونکو د افغانستان له خوستا شمالي وزیرستان ته ستنه شوی کډوال وای د محل د دوی شو خو د 2500 کورنۍ د ټوچی دریا پر غاړه په سړم موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته په انتظار دي د سیمه مشرانو د غیر حکومتي ادارو کارکونکو وای چې په دې یخه یخنۍ کې ل دې بیرته ستنه شو سره د ګرمو جامو کمبل او بو او نور شانو بیړنی مرسته و نشي نو د دوی ماشومان بعد د مرګ له خطر سره مخامخ شي بلخو حکومت وای چې ل افغانستان لستانو شو کورنیو سره یې وال مخه مرستې کړي او نور به هم وکړي تفصیل له مجید بابر اورو د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچی دریا په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړیدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څخه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي آفتونو سره د مباردی د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعہ به هر میاش 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 23مه د ټوچی دریا په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لسو غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه څه تقریبا 15 فر د سایک کلی کې می راغلی یو
د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورمه او جنوبي وزیرستان کې سخت واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخي کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته ویل چې که د ټوچی دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هل دوار لمخه په زورګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده میزه تقریبا ولالم د پټه نه لګیږي او په پولیس کې چې حکومت خبره تا وو کو صحیح سمیز دا کلا بعد ولازي یا سکول بعد ولازي یا لاس بعد ولازي هغه د حکومت پولیس کې میزه میزه څنګه راته څنګه شکرلای دې غریبات نه دا په درځي کې په تنارې کډولې چې خلک چې په همیز حکومت نه ترګدي ایک دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلې دي دا څلور کله چې چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره د یو جرګې لاري د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شناس مان لاندې زندگی دروي بس غریبانان دي مجبور دي پټنټینا کې ژوند دروي دای سره هیڅ قسم مرسته نه کوي بس صرف پزیرو پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي او هغه تر اوسه به پیسې نه دی ته ملاو شوی لکه نور متاثرین دي چې مې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسه وړه بستر دی او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د میش سره بادامونه رپتا کو مشو بار بار په سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 23مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزونو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې نه د ګلون کیمپ پورې مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږه ان اف آیز دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0 پوینټ باندې هینډ اوور کیږي چې کم زمونږه سیم ایشو کیږي پاره کې 12000 روپۍ د منتھلی سسټیننس الاونس او 8000 روپۍ د فوډ الاونس چې دغه هرې فیملی ته چې نه غوړ کړی کیږي کم چې پلس 15 ورځو کې چې نه غوړ ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې نه هغه سپریشنل شوې ده هغه ته دغه پیسې چې نه هغه ترانسفر سلسله چې نه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلورو کورنیو کې تر دا مهال 3000 او سل کورنۍ راستنی کړي دي او د دې په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو مو له مجید بابر راپور ورکړ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پر اس نے کہ ہم استاس لپارا یوش میر پورن لرو او د یو رباب جوړون کی مرکه هم لرو خو تر هر څه مخ کی ورزو احمد الله ته تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کی وګه زکه چې وخت شوی دی دولسنی بجې
پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندي کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی محسود او د دې ډلې له مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبرې وکړې سرچینې زیاتوي چې د دوانو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستانی طالبانو سره له اوږدې مودې راهسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د تیری ایوی اونۍ راهسې هر ورځ د کرونا وایرس د شپږ زره نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر ډېر لس لکه یو اتیا زره نه اوړېدلی دی د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د جنوري پر 15 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 6,300 نه زیاتې تازه پیښې ریکارډ شوي او له کووډ-19 ناروغۍ 19 کسان مړه شوي هم دي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې زر به د هیواد په کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې پیل شي عبدالباقي حقانی مشال ویډیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي د 2021 زیږدیز کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هڅې په زیاتره ولایتونو کې نجونو دولتي پوهنتونونو لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي ورتللی د طالبانو استادو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استادو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپلي هیواد واک ترلاسه کول وروسته په اروپا کې خپل لومړی رسمي غونډه په وکړه د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د درې ورځني سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانسې، برتانیا، جرمني، ایټالیا، اروپایي ټولنې او ناروې له استادو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازې تر شا خبرې وکړې
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او په دې نیمای کې بیا تاسو ته ویم چې د نیمای کې په موسیقۍ د طالبانو لخوا د بندیز په اغیز هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ناروې په غونډه کې چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالې وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقوقو درناوی وکړي او ښځو او جینکو ته د کار کولو او زده کړې اجازه ورکړي د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو د ښځو د حقونو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده تفصیل په دې راپور کې
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبې پیل شوې نن هم دوام کوي د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه در ورکړل شوې درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده بل لوري ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشري کوي دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه د زمينه مساعده کړه دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوي انشاءالله
پرون یو شمیر افغان خزو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د خزو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل و وایي چې د طالبانو پلاوي خبرې په دقت واورېدي او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam workre che mushta yow sawai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba aitmad bash par laman dawlar se kala che bawar laman dawlar se taliban bayad da payat walari che pa afghanistan ke lamakhkini hukumat sara sawaswal mush par hogoi bawar la la sur kade wo aw da afghanistan khalku hum pa tir hukumat ke khpal jay no mundale
norway tatlali da taliban de hukumat plawai de america france britania germany italy او اروپایي ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. همداراز په یوه ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به یې په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
مشال اډیو ته وګسې نوریاس نوری ته سره راپور وړاندې کوو چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالو د طالبانو له حکومت غوښتي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او جنکو ته د کار کولو او زده کړو اجازه ورکړي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي زر بعد د هیواد پر کچه په ټولو دولتي پوهنتونونو او لیسو کې د جنکو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشالو سره په خبرو کې د جنکو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې جنکۍ دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نور مرکزونو ته نشي تللی. حقانی وایي د تیر کال په دسمبر کې یې پاکستان ته د سفر پر مهال په هغه هیواد کې د افغان کډوالو زده کوونکو په سکالرشپونو د ورغلو افغان زده کوونکو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې. زموږ همکار طاهر خان له حقانی سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې.
موږ سره دوه مسلې وي. یو د افغانستان د یونیسټیانو متعلق، چې افغانستان یونیسټیانو کې چې کوم محصلین دي او استادان دي، هغوی سره څنګه همکاري وشي چې د پاکستان د استادانو تجربې هغه هلته د یونیسټیانو د استادانو سره شریکې شي، او د دواړو ملکونو د یونیسټیانو د سربراهانو د استادانو تګ راتګ شروع شي، او د دواړو ملکونو د تجربې سره شریکې شي او د هغې نه استفاده وشي. دویم، په پاکستان کې ډیره افغان محصلین دي چې هغوی ډیر ستونزې لرلې، نو موږ کوشش تاو چې دلته مشرانو سره وګورو، د افغان محصلینو هغه ستونزې د دوی سره شریکې کړو، د هغې لپاره حل لارې راوباسو. د محصلینو هغه ستونزې ګڼې ستونزې وي. مثلا یوه د اویزې ستونزه وه چې کله به دوی ته سکالرشپ ورکړل شو، په وخت باندې به اویزه ورته نه ورکول کېده. دویمه دا وه چې کله به اویزه ورکړل شوه، نو سرحد ته به چې راغله، په سرحد باندې راتېرېدو کې به ډېر زیات مشکل و. دریمه دا وه چې کله به دوی راغله، نو دلته به د کرونا په عذر باندې به ټول قرنطین کېده. نو بیا موږ سره مفاهمه وکړه چې دغه ویزه که په وخت باندې ورته ورکړل شي او تحصیلي ویزه ورکړل شي، منټیپل ویزه ورکړل شي، نو دې کې به اسانتیا وي. همدارنګه د سرحد په هکله باندې هم خبره ورسره وکړه چې محصلینو ته سهولت دا برابر شي. همدارنګه چې محصلین راځي، باید د هغې صحیح تشخیص وشي چې کوم بیمار وي نو هغه قرنطین شي، او چې کوم بیمار نه وي نو هغوی ته موقع ورکړل شي چې دوی ورشي او په وخت باندې یونیسټو کې درسونه دا ولولي.
دلته بیا د 2 میلیونو نه
زیات ویل کیږي چې افغان کډوال مهاجرین دي او دا غي بیا بچان دي او څنګه چې باغی باندې مرستې کمې شوې وي نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شوی. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړې؟
مونږ د دوی سره په دې اړه باندې تفصیلي خبرې وکړې. مثلا یو خو داخلي چې وي نو هغه عامې خلاصې داخلي نه وي، په یو یونیورسټي کې و مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته داخلي اجازه و. موږ دوی سره خبر وکړل چې تاسو خلاصې داخلي ورکړي، چې کوم مهاجر په امتحان کې کامیاب شي نو باید هغه ته تاسو د داخلي حق ورکړي. دویم د پیسونو مشکل و، چې کوم پیسونه به د دوی نه اغوستل شي نو د نور غیر ملکي محصلینو په شان دی ورنه پیسونه د اغوستل شي. نو موږ ورته وی چې افغانان ډیر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیان ډیر دي، نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیاده محصلینو نه تاسو کوم پیس اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلي نو دا به ښه وي. نو په دغه حق باندې د دوی سره تفصیلي خبرې وشوې.
نو تاسو کوم دوه موضوعات اشاره وکړه، د محصلینو مشکلات او دغه او بیا د مهاجرینو پاکستانیانو سره سوادي وکړي څه خبرې ومنلې؟
الحمدلله په ټولو میدانونو کې جزمن کې ملاقاتونه وشو دي، چې سره بیا د وزارت تعلیم سره بیا د یونیورسيانو د سربراهانو سره بیا چون کې صدر مملکت د سرکار یونیورسيټو مشر او هغه سره ملاقات وشو. هغه بیا ډیر زیات تاکید وکړ په دې خبره باندې چې زه به یونیورسيانو ته وایم چې ستاسو یونیورسيانو ته لاس ورکړو، ستاسو د استادانو دراتلو او دلته د تعلیم حاصلولو هغوی ته زمینه سازي وشه، د دې د استادان هلته درشي. همدارنګه په سکالرشپونو کې مخکې به دوی زر سکالرشپ په کال کې راکولو، نه دا ځلې وعده وکړه چې یو نیم زر سکالرشپ په کال کې درکو.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو لپاره خپل مهم دی، هغه د ښځو د تعلیم خبره ده. نو ستاسو خو اعلانونه مخکې راغلي و، تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې ستاسو په اګست کې کابل کنټرول کړی، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص شوي؟ یونیورسټو کې ورته ولې چې کوم سرکاري حکومتي یونیورسټي دي، دغه باره کې څه تاسو وایي؟
موږ دوه قسمه یونیورسټیانې دا لرو، یو سرکاري یونیورسټیانې او بل غیر سرکاري یونیورسټیانې، شخصي یونیورسټیانې. نو دا شخصي یونیورسيټانو مالی بوج او انتظامی بوج دا چون کې په موږ باندې نو، نو چې کوم شرایط چې په عمل کې اسلامي دی او په دې ملک د اسلام لپاره قربانیان ورکړل شوی دی او نظام اسلامي مخې ته راغلی دی، نو باید د ژوند په ټولو برخو کې هغه د اسلام احکام عملي شي. نو دلته وړاندې مخلوط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمي نه و. پرایویټ یونیورسيټانو او شخصي یونیورسيټانو چې کومه اتحادیه ده هغوی درخواست وکړه موږ ته چې موږ تعلیم شروع کوو په دغه دغه ترتیب باندې، په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړئ. بیا موږ مرته کمیټي وټاکله، ترتیب هم سره برابر کړ چې مخلوط تعلیم به نه وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا یو نیم سلو پورې یونیورسيټیانې په هغه کې هغه تعلیم روان دي. سرکاري یونیورسيټیانې چې دا تقریبا 9 یونیورسيټیانې دي چې د هغه انتظامی بوج او مالی بوج هغه د اسلامي امارت په زیمه باندې و. نو په هغه کې یو معنی چې و هغه مالیتی مسله و چې څومره مصارف دي د هغه برداشت نه کیده، او دویم هغه د هغه د پر یو اسلامي ماحول پیدا کولو چې موږ څنګه مخروط تعلیم ختم کړو او د ترانسپورت سہولتونه ورته برابر شي. نو په دغه خاطر باندې د مختلفې کمیټیانې ټاکل شوې دي د انتظامی امورو لپاره، د دې لپاره چې مثلا د دوی د تعمیر مسله څنګه حل شي، د استادانو مسله څنګه حل شي، او مالیاتي بوج مسله د لات څنګه حل شي. همدارنګه د علماو کمیټه ټاکل شوې ده چې د یو شری چوکاټ ورته واچولې شي، چې داسې یو چوکاټ کې دا زده کړو که چم د اسلام سره په تصادم کې نه وي، او د افغاني رواج سره په تصادم کې نه وي. نو په دغه خاطر په دې باندې کار روان دی، ان شاء الله په نږدې وخت کې به داسې یو صورت مخې ته راشي، داسې یو ترتیب به مخې ته راشي چې هم به تعلیم روان شي، هم به په هغه کې د اسلام اصول مرغي وي، او هم به په داسې یو ماحول کې وي چې هغه به افغاني ماحول اسلامي ماحول وي.
تاسو ډاډمن یا چې پوری بدا کارو شی دا کمیټیانو دا کار مکمل شی، او آیا تاسو خپل خبر وکړی چې کانګرس وی د افغانستان پیسې نو تاسو په دومره مسایل وی تاسو حکومت سره چې دغه ارتیاوی چې دی تاسو څنګه ذکر وکړ دا به پوره کړی؟
اوس طالبانو چې نظام راغلی نو هغه ابتدایي ورزیدینو تبي خبره ده چې دغسی یو نظام سیټ کیږي نو هغه یو څو وخت اخلي او مالیاتي بوج هغه کې د ډېر هیوادونو سره رابطه شوې ده او ډېر هیوادونو وادې هم کړي دي چې موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم دارنګ اسلامي امارت خپل چې کوم عواید دي هغه باندې کار روان دي او الحمدلله ډېر کار وشو او اوس زموږ بودیجه ورس په ورس باندې د ښه کېدو په حالت کې ده
او کله پورې به دا کمیټانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پورې به دا شروع شي واپس د ښځو تعلیم
سره مشخص تاریخ نشي ور کولای په دغه تاریخ پورې به دا کار وشي ډېر په تیزی باندې کار روان دي نو امید شته چې په لنډ وخت کې به دا مسله حل شي
داود طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی چې د مشل ډیو همکار طاهر خان ورسره د دغه هیواد کې په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم او دغه راز په نورو تعلیمي موضوعاتو خبرې کړې وي
درنا پلور
او دی کی چې کوم دی پرندې سکولونو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی
سې دې ټوپا نه چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ د کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه
اردوونکو پر ټولنیزو شبکو هغه یو ویډیو توند خبرګونونه را پرولی چې په کې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي د تیر کال اگست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز دی ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېر اندېښنې وړ بولي د چارو ځنې شنون کې هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي تفصیل د هارون بادشاہ په راپور کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خبرې شوې ویډیو د یوې برخې لغږه پیلېږي
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي هغوی د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقي آلات یې ورسوځوي ګودر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته ویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ ځاځي چې وایي ژوندته د ورپې خطر لوجې خپل ځای ځګه نشي پټاګه کوله زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقوقو لپاره باید له بهره غک پورته شي
دا هنرمندان دي د ټولګون کې پچا ګون کې د ځاځي اصلي اوسیدونکو کې او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از دین سیمو کې چې دوی حکمت درلود انده کارونه وکول اوس په عامه سطح په ټول شاهو کې کوي په دې باور شوم چې د مړو ولس د ویدو ولس دا حال به تر اخره مې د ویدو ورش پرې دلې او لستر کوم ورته وخت کې وڅ سدي د څه یو درد مې حس ک لکه دا آلات چې زما وجود دي زما وجود رامت د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام د لپاره د دولت په سطحې چا کار نه کړی ځکه اوس تیت پرکتی نو زه فکر کوم چې په کار داده چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالی سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم کله کله سړي سره الفاظ نه وي څه وایي خو مخ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتڼونو لمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سړی اټن تپا منګه رباب دا خودی پیڑیو پیڑیو نا زبوگا پوجرو کی خلکو ود پدی که مشغولام کولا او زبوگ دا چی کم فوک لیٹریچر یا زبوگ اولسی ادب چی دی پا اغی کی زبوگا دی پختنو دی جوان تجربه حکمت پت دی او زبوگا زوانان دی سر اغی پویا رازی او زان پیجنی جهان پیجنی تو دیگه شنو تما کول دا خو یو کسم تا پختنی جوان باری حمله دا زبوگا سندر وجل دی زبوں کا موسیقی و جلدی زبوں کا شناخت و جلدی دی دیر پر ور اب لوچ گورا غلط کی جنڈے چلا رکلا جنڈے کے سر نقصو نو دی واری سی افغان دنیا تدا سی ہئی چدا جنونی خلق دی دی یوازے فوٹو پک باندې کنٹرول کیگی بس آئین نہ بغیر خلق فوٹو پک لاس کے ہوئی چ بس بگا پاشان دیر مشکل وقت بد وقت او دنیا تو پکا دی چ اگے تماشور کی سکے چل رچ کم اور افغانستان کے لگے تا وہ خریگی.
د ملکن یو پیژندلی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک په ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې موږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چلا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ویاندویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
مشال لڑیو تو افغانستان کے په موسیقی د بندیز پڑا تاستا ہرون بچا راپور وړاندې کو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو د پېښور په ډبګرۍ کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخواني مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت اهم کوي. حماد دویشکلن دی وای هر ډول رباب جوړولی شي. دی وای د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه اهم جوړوي. شانواسترزی هغه دوکان ته ورغلی او دا راپور یې را لېږلی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل در بابونو په دکان کې لګیا دی. در باب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوی خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب پی داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي دا غې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږه غزینه راغورو.
دا لرګي ګران
یک ماشين کې دا مونږ کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو.
تقریبا دا سه د 15,000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرموالی پکې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه چې زغه ګومه چې دې 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سټو کې چې کم دی دغه کې ځین ځین وخت دی باندې پولې هم راخکارا کې
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدای شي.
دول نه زیاتر د ډاکټر راځي هغیم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې د زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا ځکي بیا نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کړه بیا به ور له غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په وګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خط برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولیاو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
او د خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.